درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هر کله کوم په پیل کې څو خبرونه د ملګرو ملتو سرمشي یو ور بیا په افغانستان کې د بشری مرستو پر رسولو کې د شزینه کارکونکو رول مهم وباله انټونیو ګوتریش ویلی په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشری مرستو لپاره د حقوقو ټول اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د شزو د کار حق اخلي انټونیو ګوتریش پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي افغانان سمدلاسه استراري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو پر رسولو کې شزې مهم نقش لوبوي روس له هغه چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو بیا د ملګرو ملتو په ادارو کې د شزو کار منع کړ د کار پراخ عکس العملونه و پارول د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سشکال به له افغانستانه ډیر زره افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره لاړ شي د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنیو ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه لوړان دي ټاکلې خو دوی د زیاتې دوه غشتنه کړې ده هغه افغانانو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو خبره هم وکړه د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف د سرپرست ثاقب په وینا د سشکال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره به په هر تن کابو $4,000 لګښ راشي تیر کال په هر تن $4,100 لګښ راغلی په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي لوګو دا پنګوي په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ملاریا ناروغي پیښې 15% زیاتې شوې وي هغه دا خبره نن د طالبانو د روغتیا وزارت لخوا د ملاریا په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې کې وکړه د لودا پنګ له قبل په 2022 کال کې په افغانستان کې د ملاریا 15,000 وسوته اته اټیا پیشي ساب شوی وی چې دا شمیره د 2022 کال په پرتل شاوخوا 15% زیاتوالی شي د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د غازو د لیکېدو له کبله د مړو شمیر 11 زیات شو چارواکي وایي څلور کسان د غاز نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي د هند اي ان اي خبري اژانس نن یک شنبه راپور ورکړ چې د آفتونو په وړاندې د اقدام ملي ډله د پیښې ساحې لوډیانی ته رسیدلې ده پیښه په یوه صنعتي سیمه کې شوې ده په ازبکستان کې نن خلک دا اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رائے کاروي چې لمخې ولسمشر شوکت مرزیایف ته زمينه برابرې شي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر قدرت پات شي په نننې ټول پښتنه کې تر ډېر اټکل کېږي چې رائے ورکون کې به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې ل 15 کلونو څخه و کلونو ته د ولسمشر دوري قصول پکې شامل دي د ټول پښتنه په نورو پښتنو کې مرزیایف ته لار پرانستل کېږي چې دوی دورې په واکه پاتې وي او تر 2040 میلادي کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي د جرمنی په خوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې په وړاندې د خپل پالیسیو دفاع وکړه د هغه پر پالیسیو انتقادونه کیږي چې لکه بلې مسکو ته لار هواره شو چې پر اوکراین د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې یړغل وکړي میرمن مرکل چې د 2022 میلادي کال په دسمبر کې لواک لاس په سر شو پروند جرمنی په لایپزیګ کې جوړ شو مراسم متول د هغه شخړې د حل لپاره د خپل ډیپلوماټیکو هڅو دفاع کوي چې په ابتدایي توګه په 2014 میلادي کال کې پیل شو چې کله روسیه پر هغه کال د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه ونیبلاو ل خپل خاوري سره یو ځای کړ
تاسو د ازادي رادیو څلور بش ساعت خبرونه اورئ د رواني خبرونه په دوام کې سبب دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربه توپ غونډه پیل شي د دوحې د سبانه غونډې اهمیت په څه کې دی
د دوحې راسه د افغانستان لپاره مهمه ځکه چې د طالبانو د دولتداري د څرنګوالي په حق لبانه بحث کیږي
یو شمیر افغان مېرمنې د دوحې په کانفرنس کې د افغان ښځو ګډون ضروری بولي
که دا نشته نو طبيعي دی چې د دې غونډې د جوړېدو ډول یې تر سوال لاندې راتلی شي
په غزنی کې یو شونځي ته اور اچول شوی دغه ولایت د پوهنې مسؤلان وایي
چلنه کوي چې البته هغه عامل پیدا کی شي داخلي ده او باندې ده
په نورستان کې خلک د شونځیو لپاره ودانې غواړي.
یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې د سې تعمیر هم نه لرو، حتی چې یو کور کرایه نیول شوی وي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ له جوړیدونکو غونډې وړاندې په پاکستان کې یو شمیر افغان ښځو اعتراض کړی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. معترضو ښځو د طالبانو د اوسنی رژیم په وړاندې د ملګرو ملتونو پر پس سیاست هم نیوکه کړې وه. لبلی خو یو شمیر افغانان وای د دوه په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وسیلل شي او د حل لپاره بیړني ګامونه واخیستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان ته د طالبانو لبیا واکمنی د ورستا د کډوالو شویو معترض افغان خوځو فریاد د چيني وک کوي. نړیوالې ټولنې افغان جونی او خزی له یاد وستلې دي. دوی نن په اسلام آباد کې راټول شوې او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني. د دې اعتراض یوې ګډونوالی وحیدی امیری ازادي راډیو ته وویل دلته په دې هدف راټول شوې چې د ملګرو ملتونو لخوا د جوړیدونکو غونډې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي.
پیام اصلي نړۍ ته زموږ اصلي پیغام ده چې لطفاً طالبان په رسمیت ما پیژني. د طالبانو په رسمیت پیژندل د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایت او نړۍ ته د یو غوا خبرداري ده.
په پاکستان کې دراټول شو یو افغان معترض خوځو رډلې وی بل چې نو یو غختل نوم یې پر راپور کې یاد شي د طالبانو د اوسنی رژیم پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په پڅ سیاست هم نیوکه وکړه.
سازمان ولر به ګروي
کړو ملګری ملتونه یو ډلې ته چې په افغانستان واکمنان شوی غوړي رسمیت ورکړي. دوی تیر دوو کلونو کې د طالبانو د سپینولو او دوی ته د لابیګری لپاره ډیره هڅه کړې. لاندې عمله طالبانو ته رسمیت ورکول هغه شپږشت رهګر وډلو ته رسمیت ورکول دي چې د طالبانو له راتګروسته د فعالیت اعلان کړي او طالبانو ته رسمیت ورکول د ټولو هغو افغانانو حشی ته کول دي چې ازادي له لاسه ورکړي.
له طالبانو مودې اعتراض پاړه خبرګون وغوښت خو د حکومت وایاندې جواب را نه کړ. دا اعتراض د افغانستان پاړه د قطر په پلازمینې دوحه کې د جوړیدونکو غونډې په درشل کې شوې چیرته چې تمه د سبا او بل سبا د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي سره راټول شي. حخوا په افغانستان کې اوشمیر افغانان وای د دوه په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره یې بیړني ګامونه پورته شي. کابل میشته متي ولا شهاب وای د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډو کې د افغانانو ستونزې او اصلي غونه نه پورته کیږي او په کار چې دا ځل د دوی د اوسنی وضعیت په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
د نړیوالو څخه زمنګ هلم داد چې دغه ناورین او دغه په موږ باندې چې سره وستي د دې ته د پایټ کې کېده او نور د افغانستان او د افغانستان د ولس په اړه صادقانه کارو کې او صادقانه عمل تر سره کړي.
یو بل افغان مرمن چې د امنیت ستونزو له امله نه غواړي هویت یې په راپور کې یاد چې په دې غونډه کې د خوځو د حقونو په خوندیتوب د ټینګار تر څنګ وایي هیله د نړیواله ټولنه په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا د لګول شوی او ظالمانه بندیزونو او محدودیتونو له امله دا ډله مجازات کړي.
موکیل لرو چې طالبان در ټولو حق او امتیازاتو څخه محروم شي چې ورته په پام کې نیول شي بي په ونيس ډول دي طالبانو ته ورکول کیدونکې سلويخ میلیون ډالر بند شي د دوی د بهرنی او سفرونو او تګراتک مخه دی ونیول شي.
خو د وشمیر افغانانو له دی غوښتنو برعکس بیا د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې تر رسمیت پیژندنې او له دوی سره د تعامل غوښتنه کوي. هغه غوښتنه چې لا تر اوسه نړیوالې ټولنې نه ده منلې.
د سیمیو نړۍ ګنشمیر هیوادونو تایید کړي چې استازي به په دوحه کې د افغانستان په اړه د سبانه دوشنبه او سه شنبه د ورځو په ناستو کې ګډون وکړي. افغان میرمنې له ملګرو ملتونو غواړي چې په دې ناسته کې پر بشري مرستو سرویره د افغانانو پر لومړي توبونو په ځانګړي ډول د افغان شزو د زده کړو او کار پر مسأله باید جامع بحث وکړي او پریکړه وکړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دوحه په کانفرنس کې د افغان میرمنو د غشتنې د شزو د حقونو لفعالی ظریفی غفاری سره مرکه کړی او په پایل کې ترې پوښتلی چې آیا ملګرو ملتو تر اوسه د دې غونډې ایجنډا له افغانانو سره شریکه کړې ده.
په دوغه کې د یوناما راتلونکي غونډه چې اول او دوهم د می کې به دایریږي په دې غونډه کې د غونډې اجنډا د غونډې جزئیات هیڅ هم په واځي ډول افغان میرمنو سره نه دی شریک شوی، او د دې ترڅنګ حتی نمائندگان د میرمنو په دې غونډه کې شتون نه لري، او دا غونډه به د بندو دروازو تر شا تر سره کیږي. د بندو دروازو تر شا د غونډو ناسو پریکړه لیکونو او موافقت نامو پایلې افغان ولس نن ویني، افغان میرمنې نن ویني. مونږ وینو چې په ډیره بده توګه حقونه مو له پامه غورځول کیږي، حتی بشري ارزښتونه مو له پامه غورځول کیږي او تر پښو لاندې کیږي. کچیرې یوناما واقعا د افغان میرمنو د حقونو لپاره غونډه کوي، نو اړینه ده چې د افغان ښځو، د افغان ماشومانو، د افغانانو غږ په دې غونډه کې او استازي په دې غونډه کې وي. که دا نشته نو طبیعي ده چې د دې غونډې هغه موزه او د جوړېدو ډول یې تر سوال لاندې راتلی شي.
په تیرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د چارواکو له څرګندونو داسې ښکاري چې د دوهې په ناسته کې به د دوی تمرکز تر ډیره له افغانستان سره د بشري مرستو پر مسلې او دا راز د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه وي. نو د دوهې ناستې لپاره د افغانانو لومړیتوبونه او غوښتنې څه دي چې څه باید وشي، کومې پریکړې باید وشي تر څو عملا په افغانستان کې په عمومي وضعیت باندې تاثیر وکړي؟
یوناما د افغان ښځو د کار د حق په اړه غبرګونونه هغه وخت جدي کې کله چې دا شی په دوی خپل د دوی په اورګنایزیشن باندې راغی، او د دوی له کاري اداراتونه د ښځو منی کولو فرمان د طالبان لخوا صادر شو. چې دا خپل خیچ متاسفانه یوناما هم هغه ټولیز دریز چې باید د افغان ښځو لپاره ولري نه دی لرلی. تر هغه پورې چې دغه وضعیت دوی په خپلو دفاترو رانغی، تر هغه پورې دوی هیڅ جدي اقدام او ګامی پورته نه کړ.
په دې وروستیو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د رهبرۍ رول لري. نو د افغانانو غوښتنه ترې نه څه ده چې په اوږد مهال کې څه باید وکړي تر څو د دوی پریکړې او اقدامات د افغانستان پر راتلونکي سیاسي او اجتماعي وضعیت باندې یو پراخ تاثیر وکړي او د افغانانو ژوند بدل کړي؟
ملګری ملتونه متاسفانه چې ډیر ضعیف موقف یې خپل کړی په افغانستان کې، خو هو د دې ترڅنګ ته مونږ لا هم هیله من یو چې یوناما حداقل خپل منډیټ، خپل هغه اصول او ټول هغه قوانین او مواردو ته ژمن پاتې شي په افغانستان کې، چې د نورو ولسونو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دوی د تطبیق او انفاز وړي ګڼي، او ترڅنګ لوی عمومي مورد د اوس لپاره صحیح دی چې بشري مرستې اړینه ده، خو د دې ترڅنګ د افغان میرمنو موضوع، د دوی د حقونو، د دوی د کار، د دوی د تعلیم، دا نه یوازې چې د یوناما بلکې د ټولې نړۍ غوې لپاره باید د لمړیتوب ولري او اهمیت.
په قطر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو له لوري د جوړیدونکو غونډې په اړه مو د شسو د حقونو د فعال ظریفي غفاری مرکل آزادی رادیو واوریدل. ټاکل شوې ده چې دا کانفرنس سبا پیل شي او د سه شنبه په ورځ هم دوام وکړي. مخکې د ملګرو ملتو د سرمشي وی مرستیالي ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو باندې هم خبري وشي. دې غونډې ته طالبان نه دی بلل شوی او د طالبانو یو چارواکي ویلي کدوی و نه بلل شي دغه ډول غونډې به نتیجه ورن لري. پر دې موضوع زموږ همکار د بابر غورڅنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او په کې ورڅخه پښتلی چې آیا په دوحه کې غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده؟
د افغانستان په حق له هر ناسته هر چیرته خورا مهمه ده. د افغانستان اوسنۍ وضعیت تاسو دی چې هغه نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او د نړۍ لپاره هم مهم دی او هم ګواښ دی. لہذا په د دوه ناسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې په دې کې تر ډیره بریده پورې د افغانستان د وضعیت ارزونې مسله ده. په دې کې د افغانستان کې د بشري ناورین پر وضعیت باندې بحث کیږي، په دې کې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په حق باندې بحث کیږي. دا هغه ناست دي یا هغه بحثونه دي چې ممکن یو لوی ناست ته لاره هواره کی چې پیغه کې نړۍ او افغانان ټول شکیل وي تر څو افغانستان له دغه د اوسنی وضعیت څخه راوېستل شي.
آیا دا غونډه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب ده؟
نه په هیڅ عنوان نه دا ناسته د طالبانو د رسمیت پیژندلو په حق اصلا نه ده. هغه ځکه چې ملګري ملتونه دغه پنځو دایمي غړو تر څنګ څومره نور غړي چې لري دوی خپلې ناستې وخت نا وخت لري او د هغه لپاره دوی اړتیا نه لري چې دوی د دوحې ته ولاړ سي او هلته د پټو دروازو تر شا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په حق باندې دوی تصمیم نیسي. لهذا دا ناسته تر ډېره بریده هغه مهال ترتیب سوه کله چې طالبانو په افغانستان کې د ملګري ملتونو هغه افغان میرمنې کارمندانې له کار څخه منع کړلې او هغو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په جنسوي کې کار وکړي. نورې میرمنې خو بیخي د کار او د زده کړې اجازه نه لري. نو تر ډېره بریده پورې دغه ناسته د طالبانو د اوسني وضعیت د ارزونې او د ملګرو ملتونو د ایجنسیو د موجودیت د ادامې دپاره دی شاید په افغانستان کې ادامه ورکړي او که نه.
که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي څه تاوان به لري؟ که ونه پیژندل سي څه زیانونه به اړوي؟ دا کار
لومړی تاوان یې دا دی چې یو داسې ډله یو داسې واکمنه ډله په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه خپل دولت نشي تعریفولی. یو داسې ډله چې هغه قانون نه لري، یعنی اساسي قانون نه لري چې هغه د دې سیاسي تشکیل تعریف کړي. دویم بحث دا دی یو داسې ډله په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه د ملګرو ملتونو تقریبا ټول کنوینسیونونه یې تر پښو لاندې کړي دي، نقض کړي دي، په ځانګړې توګه د بشر حقونه او د بشر په حقونه کې بیلابیلې برخې دي، که د میرمنو حقونه وي، که د ماشومانو حقونه وي، که د فکر او د ژبې د ازادۍ حقونه وي، د سیاسي فعالیتونو حقونه وي، دا په بشپړه توګه نقد کړي دي. دریم برخه دا ده یا تاوان چې داسې وړله به په رسمیت وپیژندل سي چې هغه عملاً د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طرحګرو په لیست کې دي. څلورم تاوان یې دا ده چې یو داسې ډله به په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه اوس هم نړیوال طرحګرو ته پناه ورکوي، د هغو سره اړیکې لري. پنځم تاوان یې به دا وي چې یو استبدادي نظام چې هغه د په ټوله معنا د نړۍ سره په مخالف سمت کې روان وي، هغه ته د دولتدارۍ رسمیت ورکول وي. اوس که چیرې افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي، البته افغانستان نه طالبان، طالبان په دغه شکل د رسمیت پیژندلو یو شرط او معیار هم نشي پوره کولای، که نه پیژندل کیږي افغانستان منزوی دی، افغانستان هویت وس نه لري، افغانستان بیرغ او حتی هغه د هویت یا د پیژندنې اسناد پاسپورټ وي که تذکره وي هغه لا نه لري، یعنې هغه رسمیت چې د هیواد هویت لري هغه نه لري.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په پاینل کې یو شمیر نارینه افغانان چې ازادي رادیو ته پیغامونه راستولي دي وایي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ممکن د دوی اقتصادي ستونزې چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته زیاتې شوې دي کم شي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټیکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالي کړیږي، خو د ټیکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولای هیواد ته لاړ شي. د دوی په خبره کس هم دغه هیواد ته د طالب چارواکو د تګ پر مهال یې له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړې، خو تر اوسه یې مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
زه خو چې ورسته زل کابل ته تلایم تقریبا یو نیم کال کیږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدي خار کې موټر چلوي، وای لتیر نږدې یو نیم کال راهیسې خپل کورنۍ مخامخ نه دلیدلې. دی وای مسافری سخت خواري ده، خو مجبوریت بد دی، له همدې عملی د سعودي سخت ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی ترڅو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې په خبره لتیر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپل کورنۍ لیدلو ته لاړ شي، خو د هوایي ټیکټونو د بیې د لوړوالي له امله یې وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ شپږ سوه اووه سوه ان تر زیات قیمت یا اته سوه پورې و، د دینه جگ نه و ټیکټونه. او بل زیات ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قائم هغې نه وروسته چې کله دا ټیکټو فروسه مشکلو ته راغلي ده، یعنی مونږ د امارت مشران راغلي دي سعودي عربستان ته د عمرې دپاره، مونږ زیاته هڅه وکړه د امارت مشرانو سره په مقام مدینه منوره کې ولیدل، د دې ظلم په اړه مو ورته یادوره وکړه. اما د جواب د عوایدو مناسب یوازې اریانا ده کولی شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کی.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان خار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وای مسافرې مزړه نارای کړو چې تش وطن را یادوم ژړا راځینه. عمر وحاج ازادي رادیو ته وویل څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ خو د هوایي ټکټونو د لوړو بیه بیرته راوګرځوه.
ګډیری ورونه زما په شمول باندې دلته په ډیره سختي سره ول خپل هیواد پرېږدي، په ډیره سختي او په ډیره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي ترڅو خپل کورنۍ ته ونفقه رزق پیدا کړي. کله د سفر اراده وکړي ټیکټونه دومره لوړ وي چې لاسمان سره خبرې کوي. هیله مې همداده چې مسلې پوره پوره څېړنه او تحقیق وکړي. له جدې نه تر کابل پورې په 2200 ریال ټیکټ ده او له ریاض نه تر کابل پورې په 1500 یعنی 2500. اگر کمخ کې ډیر کم وو خو اوس یو په دوه باندې اضافیت کې راوسته ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی خو د دې لامل په اړه څه نه وایي. خود طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلان وزارت وای په نړیواله کچه د سون توکو د بای لوړیدل لامل شوی چې د هوایی ټکټونو په بای کې هم لوړوالی راشي. هدي وزارت بیان امام الدین احمدی ازادي رادیو ته وویل
کچيري بای ډیر لوړیږي د نه به موږ کنټرول پی کوو یو څه اقدام کوو خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشور ته ټاکلای ځکه بازار د ارزي او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالی دا هم ده یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چند لوړ شوی دي ملامتون کې نرخونه جګیږي د باندې اقدام کیږي د شرکتونو سره خبرې کیږي ترڅو د افغانانو لپاره ټکټونه بایو کې یو څه تغیر راولي.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاری خپل اوج سره رسیدلې ده او د هیواد زیات شمېر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وحاج په څیر عربي هیوادونو ته په قانوني لارو رسیږي خو په کلونو کلونو نشي کولای بیرته خپل کورونو سره یو ځای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې د یو منځنی شوونځي اداره سوځول شوې ده. د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګند نه ده چې دا کار چا کړی او لې کړی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو شارګوټ کې یو شوونځي سوځول شوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګند نه ده چې دغه شوونځي ته بچا او څنګه ورچولې وي. مولوی سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نو موړی وای د جمعې پښ په شاو خالص په جید شوونځي ادارې ته وره چول سوی دی چې څه برخې سوځیدلې او د شوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسیدلې خو موضوع تر څیړنې لاندې ده.
البته دی ریاست معارف کومربته ارګان دی محافظت او مسونیت خلق التوسم ساحه کې دی او چلنه کوي چې البته غا عامل پیدا کی شي داخلي ده او یباندی ده او کلیباندی ده معتادین دی غلط دی کوم بل انګیزه والا یعنی کوم هدف والدی کومندانی په دې جریان کې واقع شوی ده. البته نظامی ارګانونو په جریان کې دی
دا کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ شوونځي اته ټولګي لري چې شاوخوا 900 هلکان او 800 نجونې په کې زده کړې کوي. تر اوسه پورې چا دغه شوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه داخسته. که یوې خوا ته په افغانستان کې تش پژم ټولګي پورته د نجونو شوونځي تړل شوی نو بلې خوا ته دغه پیښې د غزنی ګڼ اوسیدونکو اندېښمن کړې دي. د دې طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د شوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. نقیب الله احمدی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
نو د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د شوونځي ساتنه وکړي او پرمختګ کې کار وکړي او ورونه کې لګیږي موږ غواړو چې د مخنیوي وکړي.
دا دغه شوونځي ادارې ته وره چول پر روان کال کې لومړی پیښه ده خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې سوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په داسې حال کې چې په غزنی کې یو منځنی شوانځي ته اور اچول شوی د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالو یو اوسیدونکي په خپل سیمه کې د شوانځیو لپاره ودانۍ غواړي. د دوی په وینا زده کوونکي په سپیرو خاورو کې تر شنه اسمان لاندې درس وایي. په دې اړه دا راپور واوري.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ نورګرام دوه بومنډول وسیدونکي وای ډېرې خونځي ودانې نه لري او لامل زده کوونکي او خون کې شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړو ته دوام ورکوي. د دوی په وینا چې د باد باران او زیاتې ګرمۍ پر مهال د اولادونو زده کړې د خنډ او ځنډ سره مخ کیږي. قومي مشر حاجی جمعه ګل
په دې غربي نورستان کې سراسر د نورګرام ولسوالۍ نه دواب ولسوالۍ منډول ولسوالۍ د درې ولسوالۍ په نمائندګۍ باندې چې زه تاسو ته عرض کوم، مثلا یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې داسې تعمیر هم نه لرو، حتی چې یو کور کرایه نیول شوی وي او دغه د مکتب ماشومان دپاره مثلا یو زمینه مساعد وي او د هغوی چې دی خپل درس مخته ویسي.
د همدې سیمې زده کوونکي وای په ښوونځیو کې دومره سرپنا نشته چې پکې له باران ځان نه پټ کړي. همدا وجه ده چې تلي کتابونه او جامې لمدېږي او د کتابونو د شلېدو او خرابېدو سبب کیږي. دوم ټولګي زده کوونکی حسین:
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډیر کیږي، زمون کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشور کولای کله چې هوا خراب وي. د ټول مسؤلین څخه هله کو چې مونږ سره همکاري وکړي او اگر نه د شاګردانو آینده ډیر خراب دی.
ځایی اوسیدونکي او زده کوونکي له حکومتي مسؤلینو او مرستندوی ټولنو څخه غواړي چې ورته د سرپناغه مخوري. په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین هم مني چې ډېرې خونځي ودانې نه لري او کومې خیمې چې دوی ته د سرپنا په نوم ورکړل شوي هغه هم کمې دي او یا د ستونزو ورسره نشي حل کیدی. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
اخرن په نورستان کې ستونزې ډېرې دي، مشکلات شته، تعمیرات عموما ډېرې ستونزې دي، نو په دغه برخه کې ان شاء الله اجرات روان دي. دغه خیمه یو څه تعداد مکاتب ته مشخص شوې دي، دا دومره خیمه نه دي چې موږ ټول مکاتب مشکلات حل کړي، دا ډېر په کم تعداد باندې خیمه دي. دا کوم توجیه هم کو کېدې شي تر دې مکاتبو کې هغه تعمیر نشته، تشه پکې ډک نشي.
په نورستان کې شاوخوا 200 خونځي موجود دي چې لا ته سلنې زیاتې ودانې نه لري. یو شمیر ته په کرایه کورونه نیول شوی دي چې د خلکو په وینا هغه هم د درس ویلو لپاره مناسب نه دي او ډېرې بي سرپنا دي. زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې په زده کړو بوختي. په تیر حکومت کې ژمنه شوی و چې په یاد ولایت کې به د اقرا پروګرام لارې نږدې 100 خونځیو ته ودانې جوړې شي. که څه هم چې په یو شمیري کار پیل شوی و خو په هیواد کې د سیاسي بدلون سره یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې او لا بیا نه دي پیل شوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیک هیلې احترامات. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ وروغ به. محمد ولی بهار یم، د مساکلا ولسوالۍ څزما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هیله ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي. په د ځینې سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څو نظرې اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا بای چې د ارې اوزی والا خپل د سیمې د ډاکټران سره معلومات وکي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زمانم خان پاچا دی، د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ. تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید هر څه نظر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړیږي.
د دې خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو اوس مو توجه غواړو د دې سات لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتو سرمنشي یو ور بیا په افغانستان کې د بشري مرستو پر سوالو کې د شزینه کارکونکو رول مهم وباله. انټونیو ګوتریش ویلی په افغانستان کې ملیونونو کسانو ته د بشري مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د شزو د کار حق اخلي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وای سشکال به له افغانستان ډیر زره افغانان سعودي عربستان ته د حج ادا کولو لپاره لاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنوی ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه له وړاندې ټاکلې، خو دوی د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت د والیبال لوبډله نن د آسیا د والیبال د کلبونو په سیالۍ کې د ګډون لپاره بحرین ته ځي. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د ګازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمیر یوولسته زیات شو. چارواکي وایي څلور کسان د ګاز نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. او په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رای کاروي چې لمخې ولسمشر شوکت مرزی یایف ته زمينه برابرېږي چې تر 2030 میلادي کال پورې په واقع پاتې شي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبان حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستې د دوی سره مستقیمن وکړي.
زموږ د زراعتي نظام برهم وال سوی دی، یعنی موږ نشو کولای چې د اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ولرز.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه سوی ده.
دل زموږ ته یو ترتیب برابر کړي، یو خواري موږ ته پیدا کړي، امر به موږ د جماعت د نشه د غوزه هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو یې په اسانۍ ور باندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د ضیاءالحق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زولیدم خلدنه چې ټول پولې راتلای شي. نو تاسو ورته مزه کومه معلومات خپلای شي په خپل تا په خپل ځان باندې کړی نو خارک څه ګرام دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
اجي صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست؟
کومندان صاحب، موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو عمر صدر څخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشئی موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او مؤثره بللې، او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د طالبان حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډۍ هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه ده ایښې چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړې دي، خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کېږي. د رئیس الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي تازه ویلي په کابل کې د جاپان سفیر سره د ملاقات پر مهال جاپان څخه غوښتي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل سي. ښاغلي حنیفي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړي او نشي مواد د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بللی دی. د زیاته کړي چې د نشي موادو سره مشترکه مبارزه یو اړتیا ده. د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړې چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتنو ته مخه کړي، خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک کې نه دي ورکول سوې. ځمکوال او د وزارت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتنو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري، بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري.
زمون د زراعتي نظام بر هم وال سوي دي، یعنی موږ نو څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښته ولاړ. دا ډیر پراخ بودی جغوري او دا ډیر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان هم ژغي ولا کاري ونه کړي نو څه څنګه کولای شي.
د نشي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوډ منسفیلد په افغانستان کې د بدل کښت پروګرام بي ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي. د خپل ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسیدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه وسی. دا ډول د افغانستان انجا او خوژوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی، خو اوس هندوستان خپل هم د انجا کښت مخه کړې ده. انجا په خوا یو واشي او دشتي بوټی وو او له یو جریب ځمکې څخه به 28 کیلوګرام انجا ترلاسه کېده، خو اوس په افغانستان کې بزګرو انجا اهلي کړي او له یو جریب ځمکې څخه تر 200 کیلوګرام پورې انجا ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلوګرام انجا 3000 افغانۍ بیه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي. دا معتادین وایي دا چې کار نسته او نشه یي مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ شي. له بلې خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډیره سوي، خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکل سره کولای شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نشي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 45 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. د اندېښنه لري چې په روزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشوي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل او بیکاری به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ خوش جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ سول، یعنی چې وځي به دې کار نه سیاخته ساکن عملیان دا چورکه او پاتس. بل خبره چې دلته موږ ته دې به دې دلته راوستلی بنیا کړی چې لامه کې نه کار نه کې سب مثال نسته. او چې دلته موږ ته یو ترتیب برابر کې یو خواري موږ ته پیدا کې، یعنی موږ به هم د جماعه د نشه د غوزه هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکز د امریکا متحد ایالاتونو لخوا جوړ شوی وو او په 14 شمسي کال کې د جمهوریت نسکورېدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 14 شمسي کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وای دوی خوښ دي چې د درملنې زمينه ورته برابره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې خواړه او درمل یې لګدي. د دې مرکز یو داخل بستر معتاد نعمت الله وای دوی د محل د خوړو درملو لستونزې سره مخ دي.
دلته مې چې غذایی مواد د سره کم دي ډیر کې یو دوا مواد او شی ور بالا کې بارب الاخلق د عملیان د باندې شو وای چې ورور مست ډیر زیات خواړه را کوله دی شبو وای نو بارب ډیر عزیزانو نه بجوړی ځلته چې د عملیان خواران ته شی ور برابر کې معنا څوک سازه انجه څوک ورور بنای انجه وای دې سازه انجه هر کار کولای شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شلبستریز مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وای
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات د دې سره کومک کوي. په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي یا د کار زمینه ورته برابره کړي یا په روغتون کې داخل د دې سره همکاري وکړي یعنی غذایي مواد یا نور درمل په دې کې کومک او همکاري وکړي. د عامې روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه موږ ته راکول کیږي 50 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 40 ساعته کې راکول کیږي. دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره.
که څه هم په 1400 شمسی کال کې د جمهوریت له نسکورېدو سره بهرنیو مرستندوی بنسټونو د متحدینو د درملنې له مرکزونو سره خپل مالی او تخنیکی مرستې بندي کړې خو له شپږو میاشتو راهیسې ملګرو ملتونو د متحدینو د درملنې له ځینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه خلاص واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي بدن درد تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي. کېدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ویستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي. د درملنې په مراکزو کې دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشهیي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولی یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کیدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډیری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کیدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کیدای شي د میرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کیدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کیدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تیره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
دا زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت ضیاءالحق له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې یو تکړه خیاط او معمار دی، وایي تر نشې مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې، خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشې مواد ور باندې رانیسم. دی وایي اوس دومره غریب سویم چې خپلې یوازنې وړې لورکۍ ته د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی. دا چې ضیاءالحق ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
مسله خو مې اوله خیاطي وه، بیا مې ګلدوزي پسې زده کړله، بیا لږه جینه چې بیا ایران ته پسې لاړم، د بلایي کارو کومې شروع کړله، بیا کاشي کار یې ما دا پلستر رو خښته او دا شار مې خلاص کړل. اوس مې بیا مسله کاشي نما او د تیګه ده.
ایران ته درې وارې لاړه بال درې وارونه بیا تی پکې عملي شو زموږ ملګري وو بس ده به راته ویلی چې هغه د راځه جمعې شپې ته موږ اتاق خو ته راځه یوه جمعه لاړمه بله جمعه لاړمه بله جمعې باندې څه لاړمه دوی بس بنډار یې نه ویل وه دا ساز او دا شیان مو پکې په دې بنډار کې دوی همدا هغه وویل ما ته خوب راته دوی بس هغه ما ته اون چې دوه هغه وکړه زه تاته خوب نه درځي بس هم هغه یو وارې له ما سره چې مخکې سمه بځې ما خوند باندې پوس ما چې دا خو رښتیا ولا شریته نه خوب ولدي نه هغه لفظم نګوان نو دا مې غوښتل چې د شپې بیدار اوسم څوک چې شي راشي وینسي بس لږه جنرال راغله ما کله کله به دا ما دا کار وکړو چې تر صبح گرفتار اوس اول وختو کې خو ډېر ضرور نه کوي بیا ورسته به وشي نشه به نو مې دا کار مخه نه راکوو مجبور بوم سوال به نشه کول به من کار کو کنه کوي به من سوي دا اوس دا خپل زه ما کنه شي نیمه اول خو غو نه خراب کړ ټول پای پاکه دوم سیدم مېدا مې سیدم مثلا دو ورځې به زه تشناب ته نه ستای او اوس یو ورو به نه رسیدل به سلجا به نه سوي جګره سوسو په من دا ونه وګوره اوس اوس یو ما سمو دو ورځې زره په کار کوم 500 ورپې په مواد زی دا سین نیم ځوان مې په مواد کې لاړه ازان خو مې پرېد از پیسې د تخمه زون خو مشه کی خرابه کړای دا چې څوک مللره نه ویني کار ته اوس نه راکی اوس نو ګوره دا زمان خپل از کورسو ته لري نسم دی راغلی زکه چې اقتصاد مې پکې زه په زکه زه هغه پیسې چې کورس ور کومه نه مو به د مواد ته مې بي کنه مزه غواړم چې زوی مې انګلیسي مو وایي قران شریف مو وایي مکتب مو وایي دا ټول باید وایي زوی زم خلدنه چې ټول پوله لري راتوي چې ماته څه ورته مې زکه معلومات خپلایم څه په خپل تا په خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرام دي خلک غواړي چې ما سره بخونه ګرځي ګوره ما په جیب کې 500 روپۍ دي چې وخت سوال دي چې زه څلور اولاد لرم درې می زمند یې اول نور لرم هغه نور مې باز وخت ماته وایي چې ماته کالي او مکتب کې دي چې ټول ګرځي واغ لري زه وایم چې په زړه کې وایم چې دا څه تا وخت به ماته د مواد پیسې پیدا نشي دا مې ډېر زوري
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنیت قومندان ته ورغلي دي دا چې دوی څه ستونزه لري اصل کې څه صدا او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو
اجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی است
کمانډان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو عمره صدر څخه غواړو
خدای دې خیر کی نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوې دی
کمانډان صاحب دا تاسو چې ګورئ دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي مونږ دې لپاره راغلی یو چې تاسو مرسته را سره وکړي
په دواړو سترګو ولې نه زستاسو په خدمت کې یم
کمانډان صاحب ډېر په تکلیف یو سم تباشلو و تاسو ته دې مشکل حل ډیر اسانه ده
که دا هم مشکل دومره اسانه حل کیږي خدا نن به حل کوم و چې ډول مشکل دی
مشکل دا ده چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیستې ده په هر کلی کې شپه غوز مانان په پډو راخته دي
حاجی صاحب دا تاسو څه وایاست ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دی اوریدلی
که نه منې دا دې د مشران بدر ته وای
پوشم خا اوس درته وایست چې زه څومره صدر سره کولای شم
کمانډان سه موږ له ساخیانو نه ډیر تنگ شوی یو
ساخیان اوس دومره ډیر شوی چې کور او کلی په سر اخیسته
نه ساخیان خودومره ډیر نه دی لکه نشیان مشکل دا ده چې همدا ساخیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅي
ریختیا هم چې ټول فساد په ساخیانو کې دی
هو صاحب که ساخیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅنه کی نو ځوانان به نشي مواد لکومه کی که ساخیان ورک شول د نشي موادو ټغر به خپل ور ټول شي
خاجي صاحب خبره بر لنډه کو دا ساخیان څوک دی څنو میږي او په کومو کلیو کې اوسيږي
کمانډان صاحب ساخیان ډیر ښکار دي ټول کلیوال خپل ساخیان پیژني دا د مونږ مکمل لیست راوړې
بس دا موخه کار کړه دی چې لیست مو راوړې دی لیست راکې
ها دا د کمانډان صاحب ها دا لیست دی په دې لیست کې د ساخیانو ټول معلومات لیکل شوی دي
بس اوس به زور سره جوړ شم تاسو بیغم اوسئ نور به پکړیو کې د ساخیانو نوم هم څوک و نوري
کور دی ودان کمانډان صاحب
کور دی ودان مننه ډیره مهرباني
سلامت شه کمانډان صاحب
وزن وزن چې کار لرم اول کار به مې دغه وی چې د ساخیانو چاره وکم
Thank you.
حاجی لالا دا د قماندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي.
هو وعده خو یې وکړه، خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي.
ولې؟
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه.
وبه ګورو چې څه کېږي. که قماندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو.
بس نو بله لاره نشته.
رازه قماندان صاحب اجازه ده؟
اوه خیرو جان رازه، خدای دیره والا ستره موشی.
قماندان صاحب خیلی پا خیره خیرت ده.
شکر جوانده اوسی. رازه رازه دقل تا پا دقا چوکی که نه.
سمه ده قماندان صاحب، داده که نستم.
خیرو جان خدای ده خیر که چنگ را غلی؟
قماندان صاحب تا تا خوزمو کاروبار در معلوم ده. لپرون رئیس واندخنه را تا پیدا شوی ده.
څنګه اندېښنه درته پیدا شوی؟
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو.
اوه مشران خو راغلي وو.
نو بیا مو څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې تاسې بېغمه اوسئ، د ساقیانو مخه خامخا نیسم.
نو قماندان صاحب موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو، هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله، اوس به څه کوو؟
اوس هم خپل کار کوئ او ماته خپله ونډه راکوئ.
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیانو ورکوم.
یا هر خیرو جانا دی ساده ای. نو چه می ورطا ویلی ویا؟ ورطا ویلی می وی چه زل ساقیانو سر شریکیم او هر امیاش ما تا وانده را کوی.
قماندان صاحب ستاسی خبر سامه ده، خو مک چه وکو دا کار پریگ دا که دوام ورکو.
ما اوز دا ولسوالی لمشرانو سر وعده کرده که پخپل خبر و نداریگم نو دا مشران والی صاحب تا ورزی.
هو دیختیام امکان لری چه والی صاحب تا ورشی.
امکان چه کوی خام خا ورزی. ما تایو ویل چه ورزو که والی صاحب تا ورغلل والی صاحب هم مال کار گوخه کوي او هم به تاسې په بلا واوړی.
ښه قماندان صاحب، نو اوس به څه کوو؟
داسې وکوئ چې د یوې میاشتې لپاره نشهیي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ.
ښه نو بیا څه وکړو؟
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل، زما اعتبار به زیات شي، په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی.
ښه، یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو؟
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کړئ. که خلکو څه ویل زه به ولاره ورته جوړه کړم. که تاسې زما ونډه هیره نه کوئ زما هم یوازې نه پرېږدم، زمونږ او تاسې خوانډي والی ده.
یاره قماندان صاحب ځوانده اوسې پنجه که
بېغمه شه. زه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.